السلام علیکم د سحر لاس بجې سوي ازادي رادیو ته غواړیست د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بیل سوي ده په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پیلېږي چې پر افغانستان پکې بحث کیږي مخکې تر دې چې د دې او نورو راپورونو تفصیل ته ورسو خبرونه په خبرونو پیلوو د اسلامي همکاري سازمان د سیکرټر جنرال ځنګړی استازي طارق علي بخیت وایي د افغانستان لپاره به د دې سازمان د مالی مرستې صندوق په لنډ وخت کې پرانیستل سي د افغانستان د دولتي خبري اژانس باختر د راپور له مخې ښاغلي بخیت دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وکړه د دې بسپنې په اړه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په اولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربه توپ په اسلام آباد کې جوړه سوه پریکړه سوې وه د غور ولایت ویندوی وایي د غور کابل لویه لار پرون د موټرو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیستل سوه عبدالواحد عباس ازادي راډیو ته وویل کابو 400 مسافر چې په لاره کې بند پاتې وو ژغورل سوي دي خو یو شمېر مسافر وایي چې لا هم لاره بنده ده او بند پاتې سوي مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي د مسافرو په خبره د کابل غور لار د بکه کوتل په سیمه کې 15 ورځې مخکې د سختو واورو د اورېدو له کبله بنده سوې ده تاکل سوی نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه جوړه سي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان تکزی د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي په جرګه کې د ګډون لپاره ملتپالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکول سوې ده د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د پر ترلاسه کېدو بحث بلل سوی دی د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې صدر اعظم عمران خان سلبي اعتماد کړي د عدم اعتماد رای لپاره د اپوزیسیون د پاکستان د ملي جرګې لپاره 324 غړیو څخه د 102 غړیو ملاتړ ته اړتیا لري خو حاضر د ما په ملي جرګه کې د واکمن تحریک انصاف او د هغه د ائتلافي ګوندونو د غړیو شمیر 109 ته رسیږي دا په اصل کې ده چې مخالف ګوندونه 122 څوکۍ لري خو مخالف ګوندونه ادعا کوي چې د واکمن ګوند تر شلو ډیر مرور غړي به له دوی سره ملګرتیا وکړي ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر 2 میلیونو او 3 لکو ډیر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبوره سوي دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندی پرون په اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 میلیون ډالرو ته اړتیا ده د هغه په خبره له دې اندازې پیسې نږدې 300 میلیون ډالره ترلاسه سوي دي روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فروری میاشتې پر 24مه پیل کړ او د اوکراین په ماریوپول بندري ښار کې پر یو زیژنتون د روسیې د حمله په اړه په نړیواله کچه خوشنۍ شول سوې ده بلخوا د مسکو او کیف ډیپلوماتان ونتوانېدل چې پر احتمالي اوربان په صلاح کېدو او د ملکیانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15مې ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي بلکې د ماریوپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکیانو د وتلو هڅه هم کوي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 400,000 کسان په ماریوپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي د ماریوپول پر زیژنتون حمله وړم ورځ وسوه چې د یو ماشوم په ګډون یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل په هاکي د جرمونو نړیوالې محکمې مخکښ څارنوال د جنوبي اوسیتیا د دریو چارواکو د نیول کېدو غوښتنه وکړه کریم خان ویلي دغه چارواکي شایي په 2008 کال کې د روسیې او ګرجستان د جګړې پر مهال د جنګي جنایتونو سبب سوي وي د جرمونو نړیوالې محکمې مخکښ څارنوال کریم خان پرون پنجشنبه په اعلامیه کې ویلي چې له قاضیانو یې د دې حکم د تایید غوښتنه کړې ده په 2008 کال د لنډه جګړه پر ګرجستان د روسیې د حمله سبب سوه چې جنوبي اوسیتیا او ابخازیا سیمې د ګرجستان د حکومت له ولکې وایستلې ګرجستان په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې غړی دی خو روسیه چې پر جنوبي اوسیتیا واک چلوي ګمان نه کوي چې تورن کسان دغه محکمې ته وسپاري تاکل سوی چې د ترکیه په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانیستل سي په دې درې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماټان او سیاستوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی، دې فورم ته بلل شوی دی. اسمت څاروان تفصیل لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی، دې فورم ته بلل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت برسیال ویاند حافظ ضیا احمد آزادی رادیو ته وویل
د ډیپلوماټیک فورم د غونډې افتتاب د ترکیه هیواد د ولسمشر ښاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي، او وروسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ رتبه چارواکي ویناوي وکړي، او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم پرون انتالیا ته لاړ. ښاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې په انتالیا کې به د امریکا له مهمو شریکانو سره د افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وغږیږي. لبلی خو د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شارز دافیر چې د قطر له دوحې کار ته دوام ورکوي، د انتالیا د فورم په درشل کې پرون وویل چې امریکا له افغانستان سره د خپلو ژمنو د پوره کولو لپاره له هر ممکن فرصته استفاده کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین پرون پنجشنبه آزادی رادیو ته وویل چې متقی به د انتالیا په فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له پلاوو سره وویني. د زیاته کړه
د خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی به دلته وینا هم ولري، او ترڅنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د پرسمیت پیژندلو په مورد باندې، په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي، په هغه به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
په ترکیه کې د افغانستان د مخکینی نظام یو شمیر پوخانی چارواکی او د طالبانو یو شمیر مخالفان میشتي، او ویل کیږي چې ترکیه هڅه کوي چې طالبان له خپل مخالفانو سره خبرو تکشه نوي. ترکیه په خپل په دې اړه رسما سندي ویلي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوږی است. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې په نسبی ډول زیاتې سیوې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ پر خلکو غږ کړی چې داسې فکر دی نه کوي چې د کورونا شدت کم شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 122 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دبليو ایچ او پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکي چې په یاده موده کې لږ تر لږه 16 تنه له کورونا وبا څخه مړه شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو رسمي شمیر 115000 1515 ته ورسید. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 1516 ته رسیدلی دی. خو دا پر اساس حال کړه چې ډیری روغتیایي متخصصان باور لري چې په افغانستان کې به تر دې خورا ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورڅخه مړه شوي وي. خو په دې هیواد کې ډیری ناروغان روغتونونو ته مراجعه نه کوي او مړینی نه ثبتوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې نړیوال باید داسې فکر ونه کړي چې کورونا ختمه شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا شدت کم شوی او بندیزونه نرم شوي، سرمنشي پر خپل ټویټر پاڼه وکښل چې د کورونا وبا له خپرېدو دوه کاله وروسته به دا لویه تېروتنه وي چې فکر وشي دا وبا پای ته رسیدلې ده. د ټینګار کړی چې د سشکال تر نیمایي پوري په ټولو هیوادونو کې باید 80% خلک واکسین شي. د امریکا د جان هاپکنز په هنتون له معلوماتو سره سم تر اوسه پوری په نړۍ کې نشته 451,500,000 په کورونا وبا اخته شوی چې څه باندې 6,022,000 ورڅخه مړه شوی دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وی له افغانانو سره مرستي باید به قید او شرط وي. شاه محمود قریشی دا خبره اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر سره تر کتنې وروسته په یو ټویټ کې کړی ده. دا هم په ډیره تفصیل
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل باجلی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې قریشی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې افغانان د نړیوالو ملاتړ او مرستې ته سخت اړتیا لري. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر په کتنه کې له طالبانو څخه د نړیوال ټولنې د توقعاتو په تیر بیا د بشري حقوقو د رعایتولو په اړه هم خبرې وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې له افغانستان سره باید بې قید او شرط مرستې وشي. قریشی همداراز لیکلی د افغانستان ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید د افغانستان خلکو ته بیرته ورکړل شي. په همدې منځ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره له افغانانو سره د آسیایي پراختیایي بانک د 15 میلیون ډالر مرستې هر کله وکړ. د ادارې پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې پیسو به د هغو څه باندې 2,500,000 افغانیو لپاره خوراکي مواد برابر کړي چې له لوږې سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې په پراخه پیمانه لوږه او بېوزلي زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم حاضر دمه څه باندې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمه یو بهرنی مسأله. پاکستان کې د اوکرين سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپل خواشه حاضر سیوي چې د روسي خلاف د جګړې لپاره اوکرين ته ولاړ سي. پلسګونو هیوادونو کې د اوکرين سفارتونو په خپل ویپاڼو کې د رضاکارو جنگیدونکو د جلبولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه خبرې کړي دي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې
په پاکستان کې د اوکرين سفارت ویلي چې د روسیې د یرغل په خلاف په اوکرين کې د جنگیدو لپاره د پاکستانی رضاکارو جنگیالیو نمونه ثبتوي او په دې لړ کې تر اوسه پورې ګڼو خلکو غوښتنی ورڅخه کړي دي. د اوکرين د سفارت ویندوی اولینا بوردلوسو کا د امریکا شاخ اردو څنګه ته تایید کړي چې دوی له رضاکارو غوښتي چې مراجعه ورته وکړي او تر اوسه پورې ګڼو کسانو غوښتن لیکونه ورلېږلي دي. اوکرين د روسي خلاف په جګړه کې د رضاکارو د ګډون لپاره د فایټ فار اوکرين په نوم یو ځانګړې ویبپاڼه هم جوړه کړې ده چې د پاکستان په ګډون په 450 هیوادونو کې خلکو خپل نمونه پکې ثبت کړي دي. د اوکرين سفارتونو په 450 هیوادونو کې د رضاکارانو د نمونو د ثبتولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه هم لیکلي دي. په دې پاڼه کې لیکل شوی چې د اوکرين د جګړې د رضاکارو لپاره د ویزی اړتیا نشته او رضاکارانو ته د سفر موقت استاد ورکول کیږي. دا هم ویل شوی چې دغه رضاکارانو ته به په راتلونکي کې د اوکرين د تابعیت ترڅنګ نور امتیازات هم ورکړل شي. خو د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید دا خبره ردوي او وایي اوکرين ته به اجازه ورنکړي چې په پاکستان کې رضاکار جنگیالي وګماري. د اوکرين د سفارت له اعلان وروسته د پاکستان حکومت د اوکرين د سفارت وی پانه بند کړي، خو فایټ فار اوکرين وی پانه لا هم په پاکستان کې لیدل کېدای شي. په دې وی پانه کې په اسلام آباد کې د اوکرين د سفارت شمیري او